سلام ستړي مشه افغانستان کې تا مازیګر څلور بچی شوي د خبري خبرونه ته مو فريده سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبال خطر کله کوم پیل په خبرونه کو د تعلیم د حقونو فعال او د قلم لاري ټولنې مشر ماتیو لا ویسا د طالبانو له زندان څخه خوشی شوي دي. قلم لار ټولنې په خپل اکسپانه باندې لیکلي دي چې ماتیو لا ویسا نن لا 215 ورځې زندان تیرولو وروسته خوشی شو. غغلی ویسا د مارچ میاشتې پاته وشتمه کابل کې ونیول شو. طالبانو په د تور لګولی و چې خپل سری فعالیتونه یې درلودل او د نظام ضد هڅونې یې کولې. ماتیو لا ویسا له تعلیمه د افغان نجونو د محرومولو په غبرګون کې کمپاینونه پیل کړي وو او لرو پرتو سیمو ته یې په ورتلو د سیمې له خلکو سره په ګډه له طالبانو غوښتل چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي. طالبانو لا رسمن د ویسا د خوشي کېدو په تړاو څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکي وایي د افغانانو په ګډون د قانون بهرنی او کډوالو د ایستلو پلان نه هی کړی دی. د خبره د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتینن په اسلام آباد کې رسنیو ته وکړه. هغه ویلي دا یو ننګونکی کار دی خو حکومت یې لاواله ژمن و چې نه قانون کډوال بالا پاکستان واسي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د دوی په خبره د نه قانون کډوالو د ایستلو د پروسې په پیل کې به دا کسان موقتی مرکزونو ته بیایي او تر څنګ هغه خلک چې په بل خوخه وزي همکاري ورسره وشي. اندېښنه ده چې 1,000,000 اوله کا افغان کډوال چې د راپورونو له مخې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د سلو لک وخت سره مخ دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ریپورټر ریچارډ مینټ د سشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو مې غونډه کې د خبر پر مهال له پاکستانه د افغان کډوالو د سلو په پلان اندېښنه وښوده او له پاکستانه یې د نرمښت غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو په مینی ایالت کې یو وسلوال بریدګر په ډزو سره لږ تر لږه 22 وژلې او لسګونه نورې ژوبل کړې دي. بریدګر د مینی ایالت په لوستون خارګوټي کې په یو بار او د بالوینګ په یو کلب کې پرونه وخت په مخالګو ډزې کړې دي. مین د امریکا په شمال لویدیس کې یو لری پروت ایالت دی چې له کاناډا سره نږدې دی. پولیس د رابرټ ګارډ په نوم په یو څلوېښت کلن کس باندې شک لري چې بریدی کړی دی. مینیالت لسګونه پولیس او امنیتي ځواکونه رسیدلې دي. د بریدګر د لټون لپاره عملیات پیل شوي دي. او د کرکټ په نړیوال جام سالیو کې نن انګلستان او سریلانکا لوبه لري. د لوبه د بنګلور په لوبغالي کې ترسره کیږي. تر دې یو ورځ مخکې استرالیا هالند ته په 309 منډو ماتې ورکړې وه. په نړیوال جام کې هند د خپلو 15 سیالیو په ګټلو سره 10 نمرې لري چې په درجه بندۍ کې په نمرې مقام کې ده. تر دې وروسته جنوبي افریقا او نیوزیلند له 15 څخه 4 سیالۍ ګټلې دي. خو سویلي افریقا د منډو وروستی تناسب ارن ریټ یې زیاتوالي له کبله پر دویم او نیوزیلند په دریم مقام دی. افغانستان هم په دغه سیالیو کې له 15 څخه 2 سیالۍ ګټلې دي چې 4 پوینټونه لري خو د کم رن ریټ له کبله پر شپږم مقام کې ده. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل د تعلیم د حقونو فعال او د قلم لار ټولنې مشر ماتیو لا ویسا د طالبانو له زندانه خوشی شوی دی. همدا شېبه سره په سټډیو کې صفی الله ستانکزی دی. ښاغلی ستانکزی ستړی مشي په خیر راغلی. تاسو ته وایي چې ښاغلی ویسا څو خوشی شوی دی او دا خبره چاته اید کړې ده؟
مننه. د تعلیم د حقونو فعال او د قلم لار ټولنې مشر ماتیو لا ویسا نن د طالبانو له زندانه را خوشی شوی دی. د قلم لار ټولنې په خپل ایکس پاڼه باندې لیکلي ماتیو لا ویسا نن له 215 ورځو زندان تیرولو وروسته را خوشی شو. د ماتیو لا ویسا ورور اتاولا ویسا هم ازادي راډیو ته د هغه د خوشی کېدو تایید وکړ او په یو پیغام کې زیاته کړه.
ماتیو لا ویسا د اوو میاشتو زندان تیرولو څخه وروسته نن ایلاسو دغه په بار باندې پریکړه شوې وه چې هغه نن ایلاسو. نو نور داسې څه نشته چې مثلا هغه زموږ اوس پیلن د رسنیو سره شریک خو هغه اوس ایله سوی دي. محکمې هغه د هغه ادعاو له مخې چې کومه ادعا سوې وله ماتیو لا ویسا ته مې هغه اووه میاشتې تنفیذي حبس ورکول سوی دي. کوم چې د غلطو ادعاو له مخې ماتیو لا دوی محکوم کړی و. ما هغه محکمې داسې خاص عدالت نه دی کړی. ما هغه څه یې منلي دي.
ښاغلی ویسا د مارچ میاشتې په وروستیو کې په کابل کې ونیول شو. طالبانو په ده تور لګولی و چې خپل سری فعالیتونه کول او د نظام ضد هڅونې درلودې. متی الله ویسا له تعلیمه د افغان نجونو د محرومولو په غبرګون کمپاینونه پیل کړي وو او لرو پرتو سیمو ته په ورتګ یې د سیمې له خلکو سره په ګډه له طالبانو غوښتل چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي. طالبانو له رسما د ویسا د خوشي کولو په تړاو څه نه دي ویلي. د متی الله ویسا د خوشي کېدو له خبره ګڼو فعالانو او د بشري حقونو مدافعینو هرکلی کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د متی الله ویسا د خوشي کېدو هرکلی کوي. هغه بیا په عین حال کې سمدستي له زندانه د نورو بشري حقونو د فعالانو او هغو ټولو خلکو ازادي هم غوښتي چې په خبره د خپلو او نورو خلکو د بشري حقونو لپاره د غږ پورته کولو په خاطر نیول شوي وو. ریچارډ بنټ د طالبانو په زندان کې د ځینو فعالانو له هغې ډلې جولیا پارسي، ندا پروانی او رسول عابدي نومونه جلا جلا یاد کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینر سمیرا حمیدی هم د ویسا د خوشي کېدو هرکلی کړی او لیکلی دي چې دې خبر ته له ډېره وخته په انتظار وه. هغې هم د پاتې نورو ټولو هغو خلکو په خوشي کولو ټینګار کړی چې په خبره یې په خپل سري توګه بندیان شوي. طالبانو تر دې څو ورځې مخکې یو افغان الاصله فرانسوی خبریال مرتضی بهبودی تر شاوخوا لسو میاشتو زندان وروسته خوشي کړ. بهبودی په پاریس کې یوې غونډې ته وویل چې لس میاشتې یوازې شکنجې لیدلې. طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او ورسره د نجونو د تعلیم مخه تر ډېره ډب کړه او ښځې او فعالان له محدودیتونو سره مخ کړل. دغو محدودیتونو د فعالانو او ښځو مظاهرې وپارولې او په نتیجه کې بیا هم طالبانو له دې ډلې ځینې فعالان چې ښځې هم پکې شاملې وې بندیان کړل.
ډېره زیاته مننه کور ودان صفي الله ستانکزی و چې د طالبانو له بند څخه د متی الله ویسا د خوشي کېدو په اړه جزئیات راکړل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو چلیر ویش ساعته.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یولس غړو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو نجونو د بشري حقونو نقض او په وړاندې تبعیض وغانده. د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصول لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیکونکي هیوادونه هم همداشان غوښتنه کړې چې افغانستان باید هغو اصول او مقررات ته ژمن پاتې شي چې د یو غړي هیواد په توګه یې مکلف دی. خو د ښځو د حقونو فعالانې بیا د افغان ښځو په ژوند کې د بدلون راوستو په خاطر د جدي او عملي اقداماتو غوښتنه کوي. تفصیل په راپور
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو لسغړو هیوادونو په افغانستان کې د خزو د حقونو نقص او لدوی سره تبعیض وغنده. د امنیت شورا د خزو سولې او امنیت د اصول لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیکونکو هیوادونو د چهارشنبه په ورځ په یو ګډه اعلامیه کې چې په ملګرو ملتونو کې د برازیل د استازي سرګي فرانسا د نیزی لخوا ولوستل شو ویل شوی وو چې د طالبانو لخوا د خزو محرومول به جنسیتي ځورونه حساب شي. نوموړي وویل
We condemned in the strongest term.
په افغانستان کې د خزو اونجونو پر وړاندې د بشري حقوقو کار سره غړونې سیستماتیک تبعیض او محرومول په کلکو ټکو غندو. دا ډول کړنې خای په جنسیتي ځورونې بدل شي.
د هیوادونو غوښتنه کړې چې افغانستان باید هغو مقررات ته ژمن پاتې شي چې د یو حکومت په توګه یې غړی دی. د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیکونکو هیوادونو کې د دې شورا درې دایمي غړي د امریکا متحده ایالات، انګلستان، فرانسه او همدا ډول انتخابي غړي البانیا، برازیل، اکوادور، ګابون، جاپان، مالتا، سویس او متحده عرب امارات دي. د هیوادونو ټینګار کړی چې کچیرې په ټولو پریکړه کوونکو پروسو کې میرمنو ته ونډه ورکړل شي دوی به له نړیوال امنیت او سولې سره مرسته وکړي. خو په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانې بیا وایي مخکې هم ورته غندنې او غوښتنې شوې خو پایله یې نه درلوده. د ښځو د حقونو فعاله رودابه فروتن له نړیوالې ټولنې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
امیدوار هستیم که بعد که جامعه
موږ هیله لرو چې نړیواله ټولنه د طالبانو د کړنو په وړاندې جدي اقدام وکړي، یعنې د شعارونو او اعتراضي پیغامونو پر ځای په طالبانو واقعي فشار راوړي چې له دې ظلمونو لاس واخلي.
حداقل د اساسي ظلم برداره.
خو په تېر جمهوري حکومت کې د ولسي جرګې غړی او سیاستواله فوزیه کوفي وایي په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د اسرائیل او فلسطین او هم دا ډول د اوکراین په جګړې کې مصروفه ده بیا هم د افغانستان په اړه دریځ نیولې مثبت ټکی دی. اغلی کوفي وایي مخکینیو افغان حکومتونو د بشري حقونو ګڼ نړیوال کنوانسیونونه لاسلیک کړي او د طالبانو حکومت هم باید ورته ژمن پاتې شي.
در حال حاضر شما میفهمین که افغانستان
پوس وخت کې افغانستان هغه هیواد دی چې د دې ټولو کنوانسیونونو په برخه کې بدترین وضعیت پکې دی. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د حقوقي پرنسپلونو له مخې دوی مسؤول دي چې مخکینی افغان حکومتونه له کومو کنوانسیونونو سره یو ځای شوي باید د هغو مطابق عمل وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکي هیوادونه داسې مهال د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د نقص غندنه او هغوی ته د خپلو حقونو د بیرته ورکولو غوښتنه کوي چې طالبانو مخکې ورته څرګندونې رد کړې وې او ادعا یې کړې وه چې افغان ښځو ته یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. خو اوس چې د طالبانو د واکمنۍ له دوو کلونو ډېره موده تېرېږي، لا هم په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو او هم دا ډول پوهنتونونو ته نشي تللی او ښځې له کار او نورو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو څخه منع شوي دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د نن ورځې نور بسته پروګرام ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. نن په دې خپرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، په دې خبرې کوو چې په ټولنه کې د ښځو مناسبه ونډه له ټولنیز ثبات، سولې او عمومي سوکالۍ سره څومره ارتباط لري. د دوو نړیوالو انسټیټیوټونو ارزونې ښیي چې افغانستان د 128 هیوادونو په لیست کې د ښځو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو وروسته هیواد دی. د ښځو لپاره جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سولې انسټیټیوټ په ارزونې کې ویل شوي په کومو هیوادونو کې چې ښځې په ښه وضعیت کې دي، هلته ژوند هم آرام او سوله ییز وي. په هغو هیوادونو کې چې ښځې ښه وضعیت لري، سوله او ټولنیزه هوساینه د هغو هیوادونو پرتله زیاته ده چې ښځې پکې له محدودیتونو سره مخامخ وي. له بلې خوا د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتو دفتر وایي افغان ښځې له هغو بندیزونو سره مخامخ دي چې د دوی د ګټې وټې فرصتونه محدوده وي. د ملګرو ملتو د دې دفتر لخوا د روان کال د جون میاشتې په سروې کې راغلي چې په افغانستان کې 80% ښځو ویلي اقتصادي فعالیتونه کم شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په اپریل کې 15% شزو ویلي وو چې اقتصادي فعالیتونه کم شوې دي. زموږ د دې خبرونه میلمانه دي د میدان شهر پخوانی شهروال او د شزو د حقونو فعال ظریفه غفاری، د شزو د حقونو مدافع فروزان داودزی، د شزو د حقونو بل فعال اوجی امیل او همدارس د شزو د حقونو فعال حسنا روفی. ټول درنو میلمنو ته هرکلی وایم. او لمړی محترم غفاری، لکه څنګه چې ما ورته اشاره وکړه، دوه نړیوالو څېړنیزو مرکزونو ویلي چې په ټولنه کې د شزو ونډه پر ټولنیز ثبات او سولې مثبت اغیز لري. د دې خبرې مطلب څه دی؟ د شزو ونډه ولې باید پر ثبات او سولې اغیز ولري؟
ډېره زیاته مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته، ستاسو د بس درنو میلمنو ته او ټولو قدرمنو اورېدونکو ته. ګورئ، لا غځای نه چې ښځه د ټولنې خوایي، خلک وایي چې نیمه ټولنه جوړوي، خو هغه اصولو ته چې ګورو، هغه ځای نه چې ښځه مور ده، د ښځې هغه ښځه ده چې د ټولنې لپاره، د بشریت یوازې د ټولنې بلکې د ټول بشریت لپاره، هغه د بشر هغه غړي وړاندې کوي او د هغه وجود نه تغذیه کیږي او راځي د نړۍ ته، او بیا د هغه د غېږې په لمرنۍ روزنتون کې روزل کیږي او د نړۍ ته وړاندې کیږي، چې اکثر یعنی د نړۍ بشریت تامینوي. نو دی هغه طبقاتو سره، او د دې موضوع دی طبقاتو سره چې کچېری مور پزان بسیاوي، کچېری مور تعلیم یافته وي، کچېری مور رون اند یو سی، نو طبیعي دی چې اولادونه به هم خروزل کی روزی او یو سالم اولاد به تولن توراندی کوي. لدی غزاینې نیولې تر هغه موارد پورې، لکه هغه تولن لکه افغانستان چې نیمایي نفوس یې خزینه تشکیلوي، او کچېری بیا دغه نیمایي نفوس لکه څنګه چې په تیرو 40-50 حتی شپېتو کلو ته چې نظر واچوو، حداقل تیر شل کلونو کې، تیر د جمهوریت شل کلن دوره کې دغه وضعیت داسې و چې حداقل امیدوار وو چې د ښځې مصرفي طبقه 50% دا به تناسه تولیدی طبقه ته تبدیل شي او دوی به په ټولنه کې ونډه واخلي. ورو ورو هغه ته زموږ مزل لنډ شوی و، خو بیا بیرته په هسې ټولنو کې لکه افغانستان چې اوسنۍ ناورینونه پکې هغوی دي خپل ځای نیولي او برقرار دي. نو په دې په داسې حالاتو کې طبیعي دی چې د ښځو ونډه ډېر واضح ده او ډېر مؤثر تمامېدای شي، ځکه چې که چیرې 50% نفوس له کنزیومرز نه یا فقط و فقط شپه ورځ ناسته او خوړلو څکلو نهایت اولاد راوړلو نه واوړي یو تولیدي طبقه باندې بدله شي، طبیعي دی چې د ټولنې به د افغانستان په سرنوشت نه یخته کېږي، حداقل په 1 پیړۍ کې.
بله، ډېره زیاته مننه محترمې غفاري. محترمې داودزی، د دې ارزونې په یوه برخه کې لیکل شوي په کومو هیوادونو کې چې ښځې په ښه وضعیت کې دي هلته ژوند هم په ډېر سوله ایز ډول روان دی، ستاسې په نظر ښه وضعیت د ښځو لپاره څه کېدای شي؟
سلامونه تاسو ته محترمو میلمنو ته او محترمو همکارانو ته، همداراز محترمو اوریدونکو ته. نو ښځه په یوه ټولنه کې مور ده، او مور هغه فرد دی چې څرنګه چې موږ په پښتو کې یوه ښه مقوله لرو چې وایي ښځه په یو لاس زنګو زنګوي او په بل لاس نړۍ زنګوي. دا په دې مانا چې حقیقتا یوه مور کولی شي د یوې نړۍ دپاره سبب د بدلون شي، او دا موږ په تاریخ کې هم په کراتو تکرار شوي دي، بخصوص د افغانستان په تاریخ کې په ډېره قوي حالاتو کې البته. او همداراز که موږ تېرو حکومتو ته نظر وکړو، په ډېرو خاصو حالاتو کې ښځه سبب د ډېرو مثبتو تغییراتو شوی. چې دغه جملې نه میرویس خان نیکه او احمدشاه بابا موږ تاسو ته ډېرې ښې بېلګې دي چې د دوی اصلي رهبري یا قوت د دوی د مورګانو سره، یعنې نازوانو زنانو سره و. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې څرنګه چې یوه ښځه په یوه کورنۍ کې د بدلون سبب کېدای شي او کولی شي یوه کورنۍ ډېره ښه هم وروزي، او که چېرې یوه ښځه یا یوه مور ضعیفه وي نو هغه به شاید یوه ډېره ضعیفه کورنۍ وروزي او ضعیفه کورنۍ به ولري. نو کورنۍ خپله د یوې ټولنې سمبول دی، او یوه ټولنه خپله د یوې حکومت یا د یوې لویې نړۍ بېلګه کېدای شي. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې یوه مور په ټولنه کې ډېر زیات مهم رول لري. نو که چېرې دغه مور لوستې وي، دغه مور خپله توانمنده وي د رواني جسمي لحاظه یوه قوي ښځه وي، نو دا کولی شي په ټولنه کې ډېر مثبت رول ولري. په دې معنا چې هغه کولی شي ټولنې ته یو سالم اولاد یا یو سالم فرد تربیه کړي. نو یو سالم فرد کېدای شي یوې ټولنې ته یو څه مسئولیت ولري، خو که په چیرې په یوه ټولنه کې ښځه توانمنده وي او هغه لوستې مور وي، نو هغه کولی شي ټولې ټولنه کې مثبت بدلون راولي. څرنګه چې موږ دا هم وایو که چېرې موږ په یو نارینه باندې درس وایو، هغه لوستې کوي او هغه رسېږي، نو په حقیقت کې هغه یو فرد روزو موږ. اما که چېرې موږ یوه نجلۍ روزو، نو په دې عنوان چې موږ ټولنه روزو یا موږ یو کورنۍ روزو، په دې دلیل چې مور ده، او مور سبب د بدلون او سبب د جوړېدو د یوې ټولنې کېدای شي.
بله، ډېره زیاته مننه کوروادن محترمې داودزی. محترمې عمل، په دې راپور کې چې ویل شوي دي چې په کومه ټولنه کې چې د ښځو ونډه ډېره وي، په هغه ټولنه کې سوله او ثبات هم زیات وي. زموږ دوه نورو محترمو میلمنو له دې سره توافق درلود، حتما به تاسې هم موافق یاست، لیکن شاید یو شمېر خلکو ته دا سوال پیدا شي، مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي او ښوونځي د نجونو بند کړي یا له کاره منع کړي، دغه حقونه په افغانستان کې ښځو درلودل، ښوونځي د دوی پر مخ خلاص ول او په ادارو کې هم کار کولی شوی، لیکن ناامني لا ډېره وه. د دغه ډول خلکو لپاره ستاسو ځواب څه دی؟ هغوی ممکن دا سوال په ذهن کې پیدا شي.
مننه کوم. لومړی زه به د دې کول کوم چې تاسو
اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعا همداسې وایي په کومه هېوادونو کې چې ښهوي ښه وضعیت لري، هلته به سول او ټولنیز هوساینه د هغه هېوادونو په مقایسه چې داسې ټولنې چې اوس نن پکې محدودیتونه شوي دي او مخامخ یو سره رابدي دروي. نو خبره په دې کې ده چې واقعا د جمهوریت په وخت کې که مېرمنې حق درلودنه کوي چې مکتبونو ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي، نور فرصتونه ورته کاري بېخي مهیا وو، امکانات وو، هلته هم ستونزه وو. اما دا ستونزې په دې شکل نه وو، هلته هم یعنې نیمګړتیاوې وې، خلک شکایت درلوده په هغه رقم چې زمینه مساعده وه. په هغه شکل هغه امکانات چې نړۍ موږ سره وکړل هغه په ښه توګه ترې استعمال کېده او کارېده. زه فکر کوم چې موږ به تر هغه حالت چې موږ وو هغه نه به بېخي زیات موږ به ښه بنیادي پرمختګ به درلوده. او نن په دا یو شېبه کې په د سترګو په رپ کې به داسې دړې وړې به نه کېده، داسې به تباه او برباد کېدلو نه. ارې اوس تاسو فکر وکړئ چې دوی لږ زمینه وسایده یي چې ښځې سوداګري وکړي، دوکانداري وکړي او راکړه ورکړي، هغه هم د محدودیتونو سره سره. البته د یو عالم جنجالونو او مشکلات چې د هغه په وړاندې شته دي، دوګونه فرصت لري چې ورته دوی البته مخالفت نه کوي چې ځینې نمایشګرګانو چې خپله چوکي چې دوی خپله برابر کړي دي وکړي، کار کوي وو یا په زراعتي او مالداري یا په لاسي صنایعو کې دوی څه نه وایي. خو بیا هغه هغوی یو عالم ستونزې چې لري د هغه د حل دپاره دوی غوږونه نګروي. او هغه فرصتونه که سم استفاده کړي نن به دومره داس مونږ نه درلودل که مونږ بنیادي شکل یو څه امکانات درلوده. یو ښځه که لاسنیوی کېده شي په تجارت کې، په سوداګري کار کې، دوی بنیادي او اساسي کارونو دپاره زمینه مساعده کېده، د دوی ملاتړ به کېده، بنسټیز کارونه به کېده، مونږ به هر څه له لاسه نه ورکوو. ادې اقل یو ښځه باید نن هم فارم درلودل، نن د پروسس یو ماشینري به یې درلودل، نن به هم یو څو روپۍ به یې پیدا کړې وي. مګر اوس هر څه ترېنه اخیستل شوي دي، نه یوازې دا وزګاره ده، د خاوند وزګاره ده، د کورنۍ مکتب ته نه ځي، یو عالم جنجالونه وسی کول.
ډېره مننه، سلامت اوسې، کور ودان. محترمې روفي، ستاسو په نظر اقتصادي فعالیتونه څومره مهم دي چې ښځې په اقتصادي فعالیتونو کې برخه ولري او په ټولنه باندې به اثر څومره وي؟ او آیا زموږ په ټولنه کې مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسی شي د ښځو ونډه څومره وه؟
کلم تاسو ته د نو مېرمنو ته او ټولو اوریدونکو ته لږه چې جوړ ورو پسې بیل شکه چې د ښځو فعالیتونه په اقتصادي برخه کې ډېره اغېزمند دي، په خصوص هغه ښځو چې د اقتصادي په برخه کې په کورونو کې ونډه اخلي او کار کوي. لکه چې موږ ګورو ډېرې ښځې په دې فلنۍ شرایط کې خیاطي کوي یا نورو فعالیتونو ته اړ شوي دي، او دا فعالیتونه چې ښځو دې ته اړ شوي دي دا مستقیمه ده پرې ته لري چې پوهنتونونو د مکتبونو نشته، مجبور دي چې دې کارونو ته مخه راوړي. او خو په اقتصادي برخه کې ډېر فایده لري او اغېزمن دی، لکه چې موږ ګورو په یو ټولنه کې د ښځو او د نارینه حقونو باید مساوي اوسي. متاسفانه په افغانستان کې داسې یو څه نشته، مګر که یو ښځه په یو ټولنه کې او په کورنۍ کې اوشي کولی چې 50% ته وختي هم د کورنۍ اقتصاد په برخه کې کومک کوي او هم خپل مستقل شکل کولی شي چې کار وکړي. تر طالبانو څخه مخکې ښځو کار کول په رسنۍ ډګر کې په نورو برخو کې کار کول، خو متاسفانه په طالبانو په راتګ سره د ښځو فعالیتونو په اشکاره ډول یوازې رسنیو ته، همدارنګه په طب په برخه کې او همدارنګه په تجارت په برخه کې یوازې په درې برخه کې کولی شي چې په مستقل ډول دوی کار وکړي، او نور برخونو د محدودیتونو او همدارنګه د هغه قوانین چې طالبانو په ښځو باندې عملي کوي نشي کولی چې دوی کار وکړي. په دې درې پښه کې هم زیرو مدیتیشنونه شته چې یو پات لا پسې هر څه او هر انجنونه چې په دې برخه کې کار کوي د دې خپل دغه څخه نوېږي کیږي لکه څنګه چې په تجارت په برخه کې کار کوم کله چې موږ نمایښت ازو متاسفانه متاسفانه دومره سودات شته دومره مدیتیشنونه واسه شوې دي تر څو چې دا مدیتیشنونه واسه شوې دي خپل په نمایښت نو خپل زموږ او ته تاسو ته تجارت کړه چې نشاست یو کله چې کوم جلسه لسی ده نزه ځکه چې دا مدیتیشن په هر انجلې یاتونه چې په لټه
کې تاسو د دې محدودیتونو په اړه وایس مثلا څه ډول محدودیتونه
کله چې موږ په یو تجارت پیښه ته ورسېږو چې وړي چې یو اساسمنه کار وکړي په ټولنه کې نو شپه یو ځینې لارې دي چې تاسو کولی شئ لاشي او په تجارت په برخه کې قراردادونه ترلاسه کړئ خو متاسفانه هغه ځای چې باید زمونږ همکاران چې نارینه دي هغه باید کاوتي هغه ته اجازه نه ورکول کیږي موږ ته ویل کیږي چې یوازې په یو کوڅه کې مدرسې او همکاران باید اوسي کې خو په ځینې برخو کې مخز ته اړتیا نشته چې هغه موږ باید اوسي کله چې زمونږ همکاران چې نارینه دي هغه په قرارداد لاړي شي هغه په قرارداد کې نه اوسي هغه قرارداد نه ځای کیږي او همدارنګه وایي کیږي چې باید ماسک اوسي په یو آزاد فضا کې چې د خلکو تګ راتګ دی او ډیر اولیدګي صوتي مشته په ماس باندې نه مخابرې اترې کولای شو او نه صحیح کولای شو خپل مخاطب واپو چې موږ څه وایي باید ماس اوسي باید تر ټولو غټ یا سیسمنه باید چې څنګه دا ماس چې په یو آزاد فضا کې وایي باید ماس اوسي او همدارنګه زمونږ لپاره چې نارینه کې هغه ته اجازه نه ورکول کیږي چې په هغه وخت کې چې موږ به کوو هغه یو کیږي او په قراردادو کې کله چې موږ یو وایي چې په یو نشاط یو په یو کارفرنس کې باید موږ مقابل یو کزینه تجارت پیش آسیگه و دست قرارداد نیکیدی زکر فرپانسان که معلوم داده چه در بازارون و سریتی سایون و نارینه و دوستیگی او به دی برخه که سزو دیر غد تجارت پیشه فرپانسان که کوله میشه چه غد تجارت رو داری دا مدیدتون رو بایستیگی چه موږ نمایشگاه قرار نشو او هم دارنگ نمایشگاه رو اخپل رنگ په افغانستان کې لاس اور کړی یو څور از مخه ما یو خبر ولوسل چې ول شو دي چې نور څه به په موجه کې اتاسه ونه کې او تاسو غدون ولوسل په تجارت په برخه کې انده چې ما دې چې نو شو دي اوس فکر کوم دا دوه به څه څه په افغانستان کې پاتې دي چې یو سپټه یو هم سبادیولی دی لکه څنګه چې ورو ام مکتبونه باندې یو هم پنځونه کټ پنځونه نن سي نو یا د خپل وروسته موږ وګورو چې هیڅ څه ځکه په دې پخه کې فعالیت نه لري.
بله ډیره زیاته مننه کور ودان محترم غفاری ستاسو نظر څه دی چې دا چې طالبانو په ځینو برخو کې شوزو ته موقع ورکړی دی چې په ټولنه کې حضور ولري لکه تب شو یا څنوري برخه چې محترم روفي ورته اشاره وکړه دا په دې خاطر دی چې دوی ورسره موافق دي او کنه فکر کوي چې دوی منتظر دي چې کله چې شوانځي نوي کله چې پیدایې شوانځي نوي متوسطه نوي لیسه نوي رورو به دا هم حذف شي
بالکل دا هم دغه څه دی ځکه چې طالب د خزو حقونو ته دا غوي د کار حق ته دا غوي د تعلیم حق ته دا غوي په ټولنه کې د شراکت حق ته هدا قل لکه سم احترام لرلې او یا هم جمن وای نو شاید اول مکتبونه بخلاص وو دوی که اوس څومره ډاکټران چې یو څو تنه ډاکټر په یو کلینیک کې دی یا په یو روغتون کې کار کوي هغه ته له هم اجازه ورکوي ځکه چې هم هغه دی که په دې رقم روان وي خو کال دوه کاله کې دا هم هغه خلک دي چې که ورته زمینه برابر شي د ډاډه یم چې شاید پاتې نشي په خپل دنده او حتی حتی په دې وضعیت کې په وطن کې که دوی د ځان لپاره نه موږ ډیری د دې د قانوني او غیر قانوني مهاجرتونو شاهدان یو چې یو له هغه دلایلو نه د دوی د اولادونو بلخصوص د نجونو نن او راتلونکی دی دوی د خپل اولادونو د زده کړو لپاره وطن سي کړي ډیری مهاجرین په پاکستان او ایران کې چې اوس د ډیپورت کېدو له خطر سره مخ دي ډیری راپورونه مونږ اورو چې هغه پام دی باندې هغه کوي چې دا غوي اولادونه هلته کو تلاسرسی لري بل خصوص جونی کو افغانستان ته وګرځي دوی به لزده کړو نبی برخي نو دغه وضعیت په کتو سره دغه تو تنه چې د طب په برخه کې فعال دي یا ډاکټران یا نرسان دوی هم وضعیت نامعلومه کېدای قرار لري دوام دوی چې په تجارت کې میرمنو ته غوړ کوي هغه سهم ورکوي نمایشګاوي جوړیږي هلته امکانات ورته پلاس ورکول کیږي دا هغه شی دی چې پویږي په تجارتي هغه کې نیوازي د ټکس لارې دوی ته د پیسو ته لاسرسی امکانات شته حتی په دې لارې نه دوی کولای شي چې له نورو آدرسونو نه هم نه یوازې دا چې حمایت ترلاسه کړي بلکې حتی پیسو ته هم لاسرسی ترلاسه کړي نو دغه څو موضوعات ته په کتو دوی امکانات ورکوي کني نو د میرمنو که واقعا دوی هغه ته دې ته ژمن وایي چې په طب برخه کې حداقل مونږ نجونې لرلی او نور هم باید ښځې کار کړی وای لا هم ډاکترانې مو لرلی چې نوي تنکی ډاکتران نوی هغه سره روزل شوی وای او راغلی وای دوی باید اقل پوهنتونونه نه بندول همدا اوس یوازې زما په کورنۍ کې دوه درې هغه سې نجونې دي چې طب وایي په کابل کې خو طب یې ویلې خو اوس په کور ناستې پوهنتون ته نشي تللی نو د دوی سرنوشت نامعلوم دی نو دوی نه نیولې تر هغه پورې طالبان دغه کومو اداره برخو کې چې لږ څه هم ښځو ته امکانات ورکړي او یا هم اجازه ورکړي دوی هم په ټیله او په ډکه بند دي د دې سربیره زه ډاډه یم که چیرې طالبانو ته یوازنی هغه یو دلیل چې نن سبا طالبان لا هم حداقل هغه کچه باندې هر څه نه پاکوي او وضعیت هغه کړی نه دی چې یعنی صفر ته تقرب وکړي بل خصوص د ښځو په برخه کې هغه دا د رسمیت پیژندنې او نړیوالو سره د لابي موضوع دی تر هغه پورې چې دغه موضوع وي زه ډاډه یم چې لا به هم دا ځینې نرمښتونه چې مونږ وینو کله کله دا هم کشتون لري د همدغه کابل از ډاډه یم او ویره دا دی که چیرې دغه مشکل هم د دوی رفع شي ډاډه یم چې افغانستان او بالخصوص د افغان میرمنو سرنوشت فقط د تروریزم د عسکرو تولید او تربیه به وي تر هغه پورته سوچ نه کوم چې افغان میرمنو ته به طالبان کوم واک او ونډه ورکړي په ټولنه کې
بله ډیره زیاته مننه محترمه داوسی ستاسو نظر څه دی په داسې یو ټولنه کې چې نجونې د تعلیم حق نه لري لیکن څنګه په دې برخه کې اجازه ورکول کیږي چې دکانداری وکړي یا سوداګري وکړي که څه هم محدود وي که څه هم بندیزونه پکې وي لیکن بیا هم شاید ډیرو لپاره حیرانوونکی کې ښکاره شي ستاسو په نظر د دې دلیل دا کېدای شي لکه محترمه غفاری چې وایي د دې لپاره چې طالبان نړیوالې په رسمیت وپیژني یا خپل دریځونه په وړاندې نرم کړي او کنه فکر کوي چې دوی داسې عقیده لري چې د اسلام د پیغمبر میرمنه بی بی خدیجه هم سوداګره و نو په هغه اساس باندې دا اجازه ورکړي ده
دلته اساسي موضوع دا ده چې کله موږ په یو ټولنه کې خبرې کوو نو یو د ټولنې اساس دی یا زموږ اوسمهاله برنامې دي او یو هغه مسایل دي چې لنډمهاله برنامې دي او موږ هغې ته په کتو سره قضاوت کوو نو که چېرته راشو اصلي او اساسي مسایل ته هغه خو دا دي چې په یوه ټولنه کې تعلیم او تحصیل نه وي نو هغه ټولنه د تیرې خوا روانه ده البته کومه چې د خپل چمن غوښته یا په عمومي صورت افغانانو افغانستانو افغانستان د تیټ کړل ده هغه به تخریب شاید مونږ کلونه هم جبران نشو کولای او که کله مونږ د موضوع ته اسلام ته تړاو نشو کولای ځکه اسلام په ټول څه باندې تعلیم او تحصیل نه دی بند کړی اسلام وایي چې اول تاسو نو پیژنې په تاریخ پر دین او اسلام خپل حقوق او د نورو حقوقو پیژنې بنان که چیرې یو څوک زده کړې ونه کړي د تعلیم د نعمت نه بې برخې نو موږ څنګه کولای شو چې هغه ټولنه د روښانتیا یا د خوشبختۍ طرف ته بوځو او یا د هغه ټولنې د وګړو نه توقع ولرو چې هغوی خپل او د نورو حقوق وپیژني د پدې اساس باندې اصلي او اساسي شرط هم ده چې په یو ټولنه کې باید تعلیم او کارتي لوسی دویم قدم کې دا چې چیرې موږ د خپل دي چې پلان دوی په تشخصي بخشو کې یا فتن سکتی یا هر څنګه کې چې دي دوی کار کوي نو په مرور د زمان د دوی هغه وخت کاری پوره کېږي که چیرې موږ د هر ورځې په تېرېدو د دوی مقابل کې نور وګړي ونه روزو نو دا خپله هم یو ټولنه د تیاري خوبیې په درېیم قدم کې دا دی چې که چیرې موږ فزي شرایطو کې خوندو ته یو څه تېر بښن سره البته اسانتیا ورته نه وایو اجازه د کار ورکول شوې ده په تشخصي بخشو کې یا په فرزن بازې ټولنیز فعالیتو کې نو دې ته هم باید په کتو سره چې څومره څرنګه چې مخکې خپور ورته اشاره وکړله دلته د محدودیتو سره خوندې مخامخ دي. مثلا لنډه موضوع یې چې اکثریت پرې خپور اشاره وکړه زه نه وایم، اما دغه موضوع چې دلته یو طرف نه دوی وایي چې موږ ښځو ته اجازه ورکوو د تجارتي برخو کې، اما د بل طرف هغوی ته جواز نه ورکول کېږي یا فرضاً د هغوی جواز نه اپډیټ کېږي وبخي نو تمدیدی نو کله چې جواز تمدید نشي هغه محدود خلک چې د خپل وخت پر کېږي نو موږ د غیر بدیل نه لرو. نو همیشه کله چې موږ ټولنه د یو خرابې خواته بیولې افغانستان کې څنګه چې مخکې خور ورته اشاره وکړه چې په تېر نظام یا جمهوریت کې هم موږ د خورا مشکلات سره مخامخ شو چې نن ورځې عوامل اینو همداو چې موږ پروژې برنامو ته کار وکړو. نو نن ورځ هم دغه څو اجازه د کار لپاره تجارتي برخې یو پروژې شکل لري. کله چې دغه پروژه ختمیږي د دې پروژې بدیل موږ ونه لرو، د دې پروژې په مقابل کې موږ نورې خوندې یا نورې نجونې ونه لرو چې هغوی ته دې شوي، خو دا خپله مخ په ختمېدو ځي. او طبیعي ده چې څرنګه چې مخکې موږ وویله په یو ټولنه کې ښځه ډېر مهم رول لري، چېرې یو ټولنه قوي او باثباته تحصیل کړې مېرمنې ونه لري نو هغه ټولنه باثباته نه شي پاتې کېدی. کله چې یو ټولنه باثباته نه وله د هغې وګړي تعلیم یافته نور نو د هغې حکومت خاینه ښایي یو ضعیفه حکومت دی او هغه ضعیفه حکومت هېڅکله نشي کولی دوامداره اوسي. په همدغه اساس باندې موږ تل د اسلامي امارت نه غوښتنه دا ده نظر په دې چې موږ تېر حکومتونه او تېر کیسون ټول افغانانو تجربه سول او هغوی هم هغه واقعي خدمات چې باید افغانستان ته درلودل متاسفانه چې نه یې درلودل. نو ځکه زموږ د اسلامي امارت نه غوښتنه دا ده چې موږ په خصوص مجموعاً ټولې ښځې د بدین طرفدار نه دي، د نظام د سقوط طرفدار نه دي، اما د یو مثبت تغییر د ښځو په هکله او د ټولنې په هکله د دې غوښتونکي دي. ځکه چې که چیرې دا تغییر رانه شي نو خپله خاصه د افغانستان جامعه به د یوې سختې تیاري خوب وځي، نه یوازې افغانان ته بلکې ټولو نړۍ ته به د یو درد شي.
بله ډېره زیاته مننه کور ودن. محترمې امیل، تاسې څومره هیله لرئ چې طالبان به بدل شي او همدغه غوښتنې چې محترمې داوودزی مطرح کړې دا به ومني؟
مننه کوم دا اوسې خبرې وړاندې وکړه. زه دې نو خبره په دې چې دوی خو په موږ داسې یو حالت راوړی دی چې اوس د افغان ښځې د نوم سره دا د درد لاس یو ځای شوی دی. دومره د دې اوس دا غمونه، دا محرومیتونه، دا کړاوونه دومره زیات شوي، دومره زیات دی، دومره رسوا دی، دومره انبار انبار دی چې هر کونې اوري او هر ګزر ګوري او حتی یو بېحسه انسان یې هم نشي کولی شي. خو زه نه پوهېږم چې دوی ولې ځان بې خبره شي که څوک ترېنه پوښتنه کوي وایي د ښځو حقونه بالکل تامین دي.
بله دا خو د دوی خبره ده. تاسې په خپله څومره هیله لرئ چې دوی به بدل شي او دغه حقونه به درکړي؟
ما د تلویزیون کې خلک ورته دنیا ورته لاسونه یو ځای کړي په دې باندې غونډه کوي چې د خدای د پاره د دې ځمکې پر مخ د دې ښکلي ژوند بخونکي ستوري پر مخ به داسې یو هېواد نه وي، داسې یو جغرافیه، داسې یو ځای به اوس پیدا نه شي چې په دې عصر زمان کې په مېرمنو باندې تر دې حده پورې ظلم او تعداو تکلیفونه ورځ تر بلې محدودیتونه رنګارنګ هیڅ سړی تصور نه شي کولی چې هغه ځای ته څنګه دوی فکر رسیږي، او ورباندې مالی، ورباندې تطبیقي، ورباندې زور اچي نور هم. نو هر څوک ورته وایي، زه نه پوهیږم چې ولې پرې اغیزه نه کوي. متاسفانه چې زه دا توقع نه لرم چې دوی باندې اغیزه وکړي، ځکه چې دوه کاله نه زیات دا ډېر عمر دی. دا بار بار خلک ستړي شول په دې ناری سوري باندې. دننه موږ چې همدلته اوسېږو، حتی زموږ طاقت نه راځي، موږ هم غږونه پورته کوو، وایو، د تینه هیله کوو. مشرانو سره مې کتلي دي، هغوی ته هم ویلي دي، ځینې
پوسونه
لري، هغوی نظرونه یې ښه دي. اما زه نه پوهېږم په عمومي شکل چې دوی د کوم ځای نه اراده اخلي، دستور اخلي، هغوی هلته به محدودیت وي، هغوی به دا خواهشات ولري. خو اکثریت یو تعداد چې موږ کتلي دي، ډېر روښانه او ښه نظر لري، او هغوی موږ سره هم نظر دي چې باید داسې نه وای، او امکان لري چې تغییر وکړي. امید ورکوي، هیله ورکوي، وادي ورکوي، موږ څومره انتظار وباسو. یو هېواد کې چې یو ورځ څوک تعلیم ولیکي، هغه د تمدن د کاروان نه څونه شاته پاتې کېږي. بیا ته یو عمر دوه کلونه دي ادامه ولري. دا د امر ثانی رئیس زر نه شو کلمې سره اوس افغانان بیخي نفرت لري.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسه. محترم حسنا روفی، ستاسو نظر څه دی؟ څومره تاسو هیله لري چې طالبان به بدل شي، او دغه حقونه چې ستاسو اساسي او لومړني حقونه دي دا به درکړي؟
لکه څنګه چې موږ ګورو، طالبان په لومړنۍ واکمنۍ کې په افغانستان کې همداسې یو وضعیت درلود. نجونو لپاره مکتبونه، پوهنتونونه ټول بند وو، او ډېره بدتر وضعیت یې درلود. او همدارنګه کله چې په دویم واکمنۍ کې قدرت ته ورسېدل، ورځ پر ورځ یو میاشت تر بل میاشت پورې بندیزونه په هره برخه کې د ښځو لپاره ایجاد کړل. زه هېڅ کله په دې باورمن نه یم چې طالبانو په نگارش کې، د طالبانو په قوانینو کې، د طالبانو په فکر کې کوم بدلون به راشي چې دوی ښځو لپاره کوم احترام ولري او یا د ښځو حقونو په رسمیت وپېژني. دې لپاره هېڅ وخت هیله من نه یم او فکر نه کوم چې طالبان ځکه وایي چې یو ځل کې دوی همداسې یو واکمنۍ ته په دویم ځای کې دوی همداسې به اوسېږي. او فکر نه کوم چې کوم قوانین چې دوی لري د ښځو لپاره بدل شي. دې لپاره زه هیله من نه یم، ځکه د طالبانو واکمنۍ په افغانستان کې کوم تصادف نه و. دوی د نورو واکمنو سره یو ځای په افغانستان کې راغل، او هر بل نړۍ او هر څوک چې دوی ته دستور ورکوي چې د افغان نجونو، د افغان نجونو، د افغان ټول خلک چې په افغانستان کې دي سرنوشت دوی یوازې قوانین تطبیقوي او د بل چا نه دستور اخلي. او زه فکر نه کوم چې د طالبانو قوانینو د اخر افغان لپاره بدل شي.
بله، ډېره زیاته مننه. محترم غفاري، تاسو هم نورو غوندې ناامیده یاست، او که فکر کوئ ځینې البته دا خبره کوي چې وایي طالبان له جګړې راغلل، له خشونت او تاوتریخوالي راغلل، حکومت یې په لاس کې ونیو، او اکثره اطرافي خلک دي چې خپلو کورنیو کې تعلیم یافته ښځې نه درلودي، اصلا یې لیدلې نه وي، او له بلې خوا په حکومت او حکومتداري نه پوهېدل. او دوی وایي چې یو څه وخت چې تیر شي او دوی یو څه پوه شي چې حکومت یعنی څه، حکومت نورې تقاضاوي لري، او ګیډې یا نسونه هم یو څه ماړه شي، بیا یې شاید ذهنونه هم تغییر شي. څومره تاسو هیله لرئ؟
دغه یو برخې ته کنه، لکه څنګه چې پخوانی مجاهدین او پخوانی هغه ډلې تپلې چې کابل وران کړ، میلیونونه خلک یې شهیدان کړل، کونډې بورې کړې، یتیمان یې کړل، افغانستان یې هغه د جګړو هغه اور ته یې تیل وهل چې تر ننه تینه خلاصی نه لرو، تر ننه پکې زوریږو او کړیږو. هغه خلک چې راغلل نن سبا که ګورو، هغوی نکتای پوشان شول، هغوی برانډ دریشیانې اغوندي، هغوی هیومن رایټ ډیفندرز په نوم پیژندل کېږي، سیاسون شول، محترمین شول، او حتی تر دې هدا پورې چې کله کله به یې رسمي فرمانونه ورکړل چې زما نوم سره علي جناب به هم لیکي. نو هغه خلک چې له هغه ځینه دغلته راغلل طبیعي دی چې که چیرې وخت ورکړی شي دوی به هم هغه دغه فارمټ ته واوړي، نه یوازې چې دوی به واوړي، نړیوال دوی را اړوي. لکه څنګه چې ومو لیدل هغه خلک چې د یو این په بلیک لیست کې ول، هغه خلک چې همدغه امریکا او اروپا او دغه وسترن کنټریز او ګورنمنټس ورته تروریست ویلی، هماغوی ته یې ریډ کارپیټ هوار کړ، ورته ویلی چې ماست ویلکم. نو کله چې دا کار کېږي طبیعي دی چې د دوی چینج هم لانګ ټرم کې پاسیبل دی. مګر سوچ نه کوم چې افغانستان د یو هیواد په توګه، افغان ولس د ولس په توګه دغه لانګ ټرم د دوی بدلون ته حوصله او زغم او حتی وخت ولري. نړۍ مخ په وړاندې روان دی او هغه هلته هغه تلویخ میلیونه نفوس چلته اوسیږي، د هغوی ژوند د هغوی د ژوند پریکړې او ټول نظم پر شا روان دی. مونږ وینو چې نن سبا نړۍ په دې بس کوي چې مونږ څنګه مریض کې کور جوړ کړو او هلته انسانان ژوند وکړي. نو په دغسې وخت کې افغانستان کې مونږ په دې لګیا یو چې ښځه وړوکی ټیکری واغوسته، غټه ټیکری واغوسته، د ښځې ویښته وښکارېده، د ښځې پایتې وښکارېده، یعنی له ښځې نه وزو نه. زه کله کله وایم شکر چې په هغه وطن کې ښځې لا هم ژوندي دي او لا هم ژوند کوي. که دا یې هم نه کولی نو نه پوهېږم چې دا حکومتونه به په چالته آبادېدل. جمهوریت هم چې راغی په ښځه باندې ودان و، هر چیرې به چې کېناست همدا به یې ویلې چې زموږ لویه لاسته راوړنه دا ده چې ښځې مو په کار راوستې، ښځې مو مکتبونه ته یوړلې. په همدې باندې به هغه یې اخیسته، نړیوالو اټینشن به یې ځان ته تاوولو سربېره پر دې چې صحیح ده که کار یې هم کړي و، خو هغه کار هغسې نه و چې باید یې شوی وی. نو لاملونه یې هم ډېر دي چې طالبان یو عمده لامل و د هغه شاته پاتې په دې برخه کې. او اوسنۍ هم چې څوک هلته ناست دي ټول په ښځو باندې، له وخته نه چې راغلي چې اوله ورځې نه چې راغلل په ښځو باندې فرمانونه صادروي، خپل نارینتوب، خپل قدرت، خپل توان په ښځو باندې ثابتوي. نو دغسې هغه کې طبیعي دی چې هیلی و هغه هغه ځای ته نه رسیږي څه چې لازم وي. خو بیا هم وایم یو خدا دی چې ورته منتظر شو. زه سوچ نه کوم چې دغه انتظار ته مونږ نور حوصله ولرو، هیڅوک په هغه ټولنه کې نور حوصله نه لري، ځکه چې نه یوازې د انتظار په هغه د حقونو تر پښو لاندې کولو سبب ګرځېدلی، بلکې حتی وینو چې لوږه، تنده، غربت، بیکاری، نامنی، دا ټول شیان په اوج کې دي هغه وطن کې. نو زه سوچ نه کوم چې ولس ورته نور حوصله ولري او یا هم زغم یې ورته ولري. او خوب یو څه چې زه ورته امیدواره یم هغه د افغان ولس بیداری دی، د افغان ولس بالخصوص د میرمنو هغه ریولیوشن دی چې مونږ یې وینو په کراتو کراتو سربېره پر دی چې او په ډیر او سره خطر ورته مخ وو، دوی بیا هم راووتل، غټ پورته کړ. دا اوسه پورې تاسو وینئ چې د نړۍ په کچه چیرې هم چې د افغانستان ټاپک د ډیسکشن تر په میز کې وي او یا هم هلته بحث کېږي، افغان میرمنې په لومړۍ کرښه ورته ولاړ دي، که هغه دننه په وطن کې دي که د باندې وطن اله. نو دا هغه شی دی چې زه ورته امیدواره یم او زه ډاډه یم چې په دې شی که طالبان په خپله سم شول ښه وښه کني، نو تېر تاریخ د دوی خپله به هم په یاد وي. د اوو کلونه ډېر له شپږ پنځه شپږ کلونه ډېر دوی پاتې نه شول، دوی ادامه ور نه شو کړی، ځکه چې هغه وخت کې چې لا افغانستان لا هم هغه ډیجیټل ورلد سره کنیکټ نه و، هغه ټولنه لا هم هغه ځای ته نه و رسېدلې لکه شلو کالو کې چې تیر شلو کالو کې چې ورسېده. نو اوس ټولنه، اوسنۍ ټولنه چې هر یو کور کې انټرنیټ شته، هر یو کور کې تعلیم یافته، په ټول افغانستان کې مونږ په هر یو کور کې یو یا دوه تعلیم یافته یا ښځې یا نارینه لرو، په دغسې یو ټولنه کې طالبان په دې رقم هیڅ ګمان نه کوم چې ډېر وشي کولی سروایو کړي، تر څو چې څومره هم ډیر دوی هغه ولري ګوري په دغه ټول فشار ټول د ناتو په بلیونونو روپیو ټوپک او چالت ورته پراته دي او دغه ټوپک او دای په استفاده زمونږ غوونه زمونږ حقوقتنی د خزو د حقوقتنی غږ خاموشوي دغه سربی ری ونه شوې کړی چې د خزو غږ خاموشي کی هغه سربی ری خزې ونه شوې کړی چې وو ویروي نو دا غشي دی چې ورته امیدواره یم او زه لړایم چې حتماً رنگ براوړي په اوږد مهال کې.
بله ډیره زیاته مننه محترمه داوزه، تاسو څه فکر کوئ چې د نړیوالو فشارونه به طالبان دې ته وادار کړي چې خپل تګلاري بدلی کړي؟ لکه چې ټلیفون یې قطع شوی دی. محترمه داوزه نه سما شخناوري، اغلی عمل عبدغه پښتنه لتاس کوم، تاسو نظر څه دی چې د نړیوالو فشارونو به نتیجه ورکړي او کنه؟ بله
دا فشارونه دې سره ترسیږي چې په دې باندې اغیز وکړي، دوی باید خپل کړنلاره کې بدلون راولي. یعنی هغه حوال اول لومړني حالتونه چې زما یادېږي، زه خود هم دلته ومه، د دې ټول هغه د راتګو شېبې او نور چې دا ملري دا ټول زما په ذهن کې دي او ورځ تر بلې ګورو. اوس هغه لږ وخت چې راځي چې موږ کولی شو چې لږ ښه وباسو، خاصوس چې زمینه د کار او دا چې په عمومي ډول تعلیم دپاره دي پیله نه پوهېږم چې نیت لري که نه لري، خو مشران سره چې سینه او امیدواره یو چې په یو تاریخ باندې باید اعلان وکړي او نړیوال هم دوی مجبور کاندي، شاید بالاخره هغه غوښتنې چې نړۍ ته نه لري او دوی څنګه تک موږ یې نیولي برمته، بالاخره ورځ به راشي چې دوی هغوی هم د دوی غوښتنې ومني او دوی هم دې ته غاړه کېږدي چې صرف هغه ظلم زور چې واقعا یو ملي خیانت دی د تعلیم نجونو د تعلیم او د برخلیک سره چې دوی دی دې ته باید حاضر شي. وخت به تېر شي خو بالاخره دغه وخت به هېڅکله جبران نه شي. زما زړه په دې خوږېږي چې نړیوال به یو ورځ د دې کړنو په خاطر لاسونه یو کړي او دوی به بالاخره ختم کړي، آوازونه به پورته کړي، مخالفت به شروع شي، خو هغه زیان چې ګوري هغه زیان به ټول پولیسونو ته ورسېږي. درد یې دلته دی چې هېڅکله به هېڅوک لکه افغان ولس چې ډېر بېغرضه او بېچاره او بېطرفه او مظلوم دي، مظلوم اوس په دې بد حالت کې دي، نه څوک آواز اوري نه د دې دپاره څوک څه کولی شي. څه کولی شي هم زه نه پوهېږم چې په تاسوهغه نه کوي، نو هغه ورځ به راشي، خو افسوس چې وختونه او هغه ژوند به په خلکو تېر شي او دا به هېڅکله جبران نه شي. د یو هېواد سره داسې لوی دښمني، هغه تعلیم چې د انسانانو د فرهنګ هغه لویه برخه ده، که دوی علم پوهه ترلاسه نه کړي په دې عصر کې، تاسو فکر وکړئ چې دا د دنیا په دې نقطه کې جهل او جهالت هغه دروازې به بالاخره یو بل دنیا دپاره به دوی یو تکلیف پېښ کړي. نور هغه افغانان دپاره چې دوی غواړي ارمانونه لري، هغه خلک دا بالاخره دې دردونکی دی. خدای دې وکړي تغیر وکړي، خدای دې وکړي زر تغیر وکړي او د خلکو د دنیا آواز په دې باندې تاثیر وکړي او د هغوی او د دې غوښتنې سره یو شي او موږ د دې حالت نه وژغورل شو.
بله ډېره زیاته مننه کوروادن. محترمې روفي، ستاسو په نظر د دنیاوالو فشارونه به نتیجه ورکړي؟ ظاهرا ځینې خواوې دوی ته په غیر مستقیم او کله ناکله په مستقیم ډول وایي چې که تاسو غواړئ چې په رسمیت وپېژندل شئ، تاسو باید په ځان کې تغییر راوړئ، خصوصا د ښځو په برخه کې. فکر کوي چې دا ډول انګیزې به سبب شي چې طالبان په ځان کې تغییر راوړي؟
موږ باید باید دې ته وګورو چې د طالبانو واکمنۍ په افغانستان کې د کوم قدرتونو په لاس سره یو ځای دلته واکمنۍ ته ورسېدل. هغه نړۍ ورته غواړي چې طالبان خپل فکرونه خپل قوانین د ښځو لپاره بدل کړي، یوازې په خبرو باندې نه کېږي. موږ تل د دې شاهد یاستو چې د طالبانو لپاره د طالبانو قوانینو پر اساس په افغانستان کې هغه څه چې روان دي جلسات یا کنفرانسونه نیول کېږي، مګر دې له حضور د افغانانو او همدارنګه دې له حضور د خپل د طالبانو واکمنۍ متاسفانه دا نړیوال چې د طالبانو ته وایي چې تاسو باید د ښځو لپاره یا د هغه قوانین چې د بشري حقونو په افغانستان کې تاسو لري باید بدلون وکړي، یوازې په خبرو باندې نه کېږي، یوازې په دانه کېږي چې یو مطبوعاتي کنفرانس ونیول شي.
نو څه وکړي؟ یعنې تاسې توقع دارئ چې بیا راشي او هوایي حملې شروع کړي؟ نو تاسو وایئ چې په دې اعلامیو څه نه کیږي، باید نو څه وکړي؟ نړیوال څه کولی شي؟
نه بې له شکه چې دا زموږ غوښتنه نه ده چې دوی باید هوایي حملې، هغوی حق دې نه لري چې په یو مستقله او آزاده سرزمین په یو مملکت کې دوی راشي او هوایي حملې وکړي چې تاسو به خپل نګرش د خپلو هیوادوالو لپاره بدل کړي. خب په دې بس یو پیچیدگی دا ده چې طالبان چې په افغانستان کې واکمنۍ ته رسیدلی، باید موږ دوه زاویه وګورو. اول دا چې کله چې نړیوال وایي تاسو باید د ښځو لپاره کار وکړي، هغه پیسې چې هفته په هفته طالبانو په حساب کې راځي په مرکزي بانک کې راځي او ویل کېږي چې باید دا د ښځو لپاره مصرف شي. موږ ګورو چې د ښځو لپاره نه مصرفېږي، پنتونونه بندې، مکروته بندې، ښځو هېڅ برخه کې حق نه لري. همدا نړیوال چند دا پیسې کومک یا دوی ولې بېرته طالبانو څخه نه پوښتنه کوي چې دا سوال نه کوي چې دا پیسې چې موږ د ښځو لپاره موږ ویلی دی چې باید مصرف شي، دا پیسې چېرته مصرف شو؟
لیکن دا پیسې طالبان نه مصرفوي، همدغه نړیوالې مؤسسې مصرفوي او دوی وایي چې دغه خلکو ته ورکوي چې ډوډۍ نشي برابرولی. تاسې پرله پسې اعلانونه اورئ، میلیونونه میلیونونه افغانان وږي دي او ډوډۍ نشي برابرولی ځان ته.
همدا پیسې چې د دې مؤسسو مصرفېږي او دا میلیونونه خلک چې په هر کال کې په هر میاشت ورکېږي چې د دو خلکو لپاره مصرفېږي، پس ولې دا زموږ خلک تر اوسه خپل ډوډۍ ترلاسه کړی نه دی؟ افغانستان اصلا اړتیا نه لري چې د نورو هیوادونو څخه پیسې ترلاسه کړي او د نورو هیوادونو څخه کومک ترلاسه کړي. افغانستان دومره طبیعي منابع لري که کله چې د خپلو افغانانو لپاره د کار زمینه برابر شي، د خپل د هیواد د ځمکې څخه کولی شي چې اقتصادي برخې ته ورسیږي. خو متاسفانه دا بس ډېر پیچېدلی دی. اول دا چې هغه نړیوال چې وایي طالبان باید خپل قوانین او صفتو لپاره بدل کړي، موږ باید وګورو چې همدا طالبانو څوک په افغانستان کې واکمنۍ ته رسېدل. طالبانو خپله په خپل هوډ سره یا خپله په خپل قدرت سره افغانستان ته نه دی راغلی.
پرحال ډیره زیاته مننه محترم حسنا روفی، د ښځو د حقونو فعال، د ښځو د حقونو بلې فعال وشي امیل، او همدارس فروزان داودزی، او محترم ظریفی غفاری څخه هم ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اورئ.